السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالي ورځ د 2019 کال د اگست میاشتې 10 نیټه ده. ملي حمیر صادم او د مشال ریډیو د ماسپخین درو بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې د پاکستان سیمې او نړۍ په اړه د ریپورټونو سره سره دوه نیزې خبرونه، سروې او ټولنیزې شبکې او سختریزي هم لرو. اول خبرونه له نجیب عامره.
علي وزیر او محسن داور د ضمانت اوریدنه د اگست تر 18 وځندل شو. یونما وای ټولی خلې خواوې د افغانستان کې د اختر پورزو کې لتا او تریخوالی لاس واخلي او په چین کې طوفان شپارس کسان وشل. دا اوسر ټکی اوس پام کړی بشپړو خبرونو ته. د پښتون ژغورنې غورزنګ د دوو مشرانو د پاکستان په قومي سملی کې د وزیرستانونو د استازو د ضمانت اوریدنه نن بیا وزنډول شو. د علي وزیر او محسن داول د ضمانت لپاره نن په بنو کې ترهګری ضد په عدالت کې اوریدنه وه. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشران او وکیلان وایي په عدالت کې کاروایی د سیول جج په مشر کې وشوه چې پکې مدافع او مخالف وکیلانو خپل دلایل وړاندې کړل او وروسته قاضي د اګست 18 پوری اوریدنه وزنډوله. د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مخکښ جمال داوړ مشال لډیو ته ویل
نن دا ټرایل وشو خو صرف دا فیصله په شوشو چې یاره د ایپیسی د چې په خپل روشي نو دای به د کیس ور وی بدای کړه کیس سره جوی او کومه شی پروسیس کوي د میجر مخیف د میش کولای شي دا د چې د کیس ته د زینه خارج کو ځکه چې په مختلفه بونې بونډه د دې کړه د کیس سر په تلیت کوي وړي چې پسنه سبو نصر د دې په جیل شه باندې وسو.
علي وزیر او محسن داوړ د شمالي وزیرستان په خړ کمر سیمه کې د مې د شپږویشتمې له پیښو وروسته نیول شوې دي. پاکستان وایي چین د کشمیر په مسله د دوی د ملاتړ هوټ کړی دی. اسلام آباد چې تر دې وړاندې ویلي د کشمیر لانجه د ملګرو ملتونو په سلامتي کونسل کې وړاندې کوي اوس تمه لري چې چین به ورسره هلته همغږي ښکاره کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي دا څرګندونې پرون په بیجنګ کې له خپل چینایي سیال وانګ یي سره تر لیدو وروسته په یو ویډیو پیغام کې کړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر ورته په دې لاره کې د مرستو ډاډ ورکړی دی. رویټرز خبری اژانس د چین د بهرنیو چارو د وزیر له خولې په یو بیان کې لیکلي چې هیواد یې په کشمیر کې د وروستیو راپورته شوو کړکیچونو په اړه سخت اندېښمن دی او دوی به د پاکستان د جایز حقونو او ګټو په خوندیتوب کې خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. بلخوا هند پر پاکستان غږ کړی چې دوی په کورنیو چارو کې د لاسوهنې نه ډډه وکړي. پرون د هند د بهرنیو چارو وزارت ویان رویش کمار په نوې ډیلي کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې وویل پاکستان باید د کشمیر د ځانګړي حیثیت ختمولو په اړه د هند د پریکړې حقیقت ومني. په خیبر پښتونخوا کې دا وخت سلور لوی پوهنتونونه د مالی ستونزو سره مخ دي. په دې کې د پېښور پوهنتون، د پېښور د انجینرۍ پوهنتون، د پېښور د کرکلي پوهنتون او ګومل پوهنتون شامل دي. پرون مشال لډیو سره په خبرو کې د پېښور پوهنتون ویان علي عمران داسې وویل
دې وخت په پېښور یونیورسيټي په 20 کروڑ خساره کې روانه ده. اوس پرابلم دا دی چې مونږه صوبایي حکومت طرف ته ګورو، هغوی څومره واکمن دي، هغوی ته مونږه په تحریري طور باندې اخبارات په بیانات په ذریعه باندې مونږ هغوی ته دا کوشش کوو چې هغې دې چې کوم روان مونږ ته ستونزې دي دې کې مونږ سره مرسته وکړي.
حکومت په موجوده وفاقي بجټ کې د لوړو زده کړو لپاره 23 اربع روپۍ منظوري کړي خو په تیر بجټ کې دا 6.5 اربع روپۍ وي. د دې په نتیجه کې د پاکستان د لوړو زده کړو کمیشن پوهنتونونو ته په خپلو مالي مرستو کې کمی راوستی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه سازمان یوناما په جګړه کې په ښکېلو ټولو خواو غکړي چې د لوی اختر په درناوي دي له هر ډول تاوتریخوالي لاس واخلي او د زغم مظاهره دی وکړي. نن په یو خبره شوې اعلامیه کې د یاد سازمان د افغانستان لپاره د مشر تادامي چې یا ماموتو له خولې ویل شوي چې دوی د ټولو افغانانو لپاره د سوله ییز او خوشحاله اختر غوښتونکي دي. نوموړي ویلي هیله لري چې هر افغانه کورنۍ له ویرې پرته په ډاډمنه او سولې نه ډکه فضا کې د اختر مراسم پر ځای کړي. دا په داسې حال کې ده چې افغان طالبانو د اختر لپاره د اوربند کوم اعلان نه دی کړی او په کابل کې وروستیو پرله پسې امنیتي پیښو د خلکو اندېښنې زیاتې کړې دي. افغان حکومت وایي د خلکو د امنیت د ساتنې لپاره به امنیتي ځواکونه خپل فعالیت ته دوام ورکوي. نن په سعودي عرب کې د یوې اندازې سره سم 2 میلیونه زیات زیارت کوونکي یا حاجیان د عرفات په غونډې د حج په مراسمو کې برخه اخلي. حاجیانو بېګا شپه په یوه لویه میداني کې تیره کړه. دوی به نن د عرفات په غونډې کې ورځ تیروي. د ماښام په خړه کې به مزدلفې ته ځي او سبا به جمرات پته ګولې بیا به د اختر لمونځ او قرباني کوي. د پاکستان حکومت د روان کال لپاره د خپل حج پالیسۍ د اعلان پر مهال ویلو چې مخې به 1,03,210 پاکستانیان سخ کال حج ته لیږل کیږي. د رپورټونو په حواله سخ کال افغانستان د 10,000 کسان د حج لپاره سعودي عربستان ته تللی دي. راپورونه وایي نن د چین په ختیځو برخو کې د طوفان او د ځمکې د خوېدو په پیښو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او تر 1,000,000 زیات خلک اړ شوي چې له یادې سیمې وکوچېږي. رسمي خبري اژانس ژینوا لیکلي چې د لکیما طوفان د چین په جیجانګ صوبه کې خلکو ته تاوانونه اړولي دي. د طوفان له وجې د چین په ختیځ کې زرګونه پروازونه هم ځنډول شوي دي. همدارنګه تر 200 پورې اورګاډي هم تر ګل ورځې پورې ځنډول شوي دي. د لوی طوفان له وجې په شانګهای کې 250,000 او جیجانګ کې 8,00,000 کسان نورو سیمو ته لیږدول شوی دی. ایران ویلی په فارس خلیج کې به د خپل امنیت حفاظت کوي او دغلته د بهرانیانو د موجودګۍ لوجې بدامنی سرچینه اخلي. پرون د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې په ایران کې ټول ژوند پر خلیج فارس ولاړ دی او له دغې کبله د خبره د دوی د قومي امنیت په ترجیحاتو کې شامله ده. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې ایراني ځواکونو د هرمز په پټۍ کې یو برطانوي سامان وړونکی جهاز ونیو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سختو بیانونو تبادله وشوه. د اګست په 15مه برتانیا د هغه امریکایي ټاسک فورس سره ملګری شوه چې تر سیوري لاندې به د سامان وړونکو جهازونو ساتنه کیږي. دا و تر دې ګړی د مشال راډیو خبرونه. اوس ورزو اسلام آباد ته ول سراج ظهیره د هوا حال او د کرنسۍ به اورو.
نن د خالی پورس د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه غسل شوې د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر په 1,50 روپۍ شل پیسې غسل کیږي او په 1,50 روپۍ نوي پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1,90 روپۍ او په 1,92 روپۍ. یو یورو په 1,50 روپۍ 50 پیسې او په 1,60 روپۍ شل پیسې. د متحد عرب امارات درهم په 2,00 روپۍ 50 پیسې او په 3,00 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 1,00 روپۍ 1,00 پیسې او په 1,00 روپۍ 70 پیسې. او یو افغاني په 1 روپۍ 3,90 پیسې اغستل کیږي او په 1 روپۍ 95 پیسې خرڅول کیږي. او 204 شپېته ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اغستل کیږي او 202 شپېته ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیت نو محکمې په وینا راتلونکي سلیریشتو ګینټو کې به په پیښور، بنو او کوټه کې وریځي خوري وي او په ژوب کې د باران امکان دی. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 34 او کم نه کم 22، بنو کې 34 او 28، ژوب کې 39 او 40، او کوټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 19 ډیګری سینټی ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري د بنو ترهګرۍ ضد عدالت جج د رخصتۍ له وجې سیول جج په قومي اسمبلی کې د وزیرستاني استازو علي وزیر او محسن داوړ ضمانت درخواست اورېدنه یو واري بیا ځنډولې. بلخوا د مسلم لیگ نون مشرانو د وزیرستان استازو اسمبلی ته حاضرېدو غوښتنه کړې. یو کارپوای
اوی دا هغه مقاله نه ورکی چې اوی پبلک سپیکینګ وکړي، ځکه ډیفینیټلی ته چې پارلیمنت ته راشي فلور ستا سره دی چې ته سوې پارلیمنت کې بیا دا یو ازادي ده چې ته ویل شي.
په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو سیاستوالانو د لوی اختر پس ته حکومت ضد ګڼ ګوندی سي غونډې را بللو فیصله کړې. د ملک د نورو برخو په شان په کوټه کې هم د لوی اختر لپاره تیاریاں روانې دي، خو خلک د ګرانۍ شکایت کوي.
چړیاسنه مطلب د سوان غم جوړیږي، د کمانی سم جوړیږي.
چوسرال بازار ته ډیره ګرانی ده. فزر شریف چې تیروي هغه تقریبا ډیره ګرانه پروزي تیروي او نوی خوم ګرانه دي چې نوی اخلي.
اونی زه خبرونه سروې کې د پښتنې هنرمند نجیب افیس سره د غې ژوند او کار په اړه خبرې لرو.
کریکټر د دلربا او هغه چې ماغه یو سیمه کو هغه تاسو یو ګورو چې په خلک ماته دلربا او زما خو هغه ټرننګ پوینټ او ماغه ضروري لیونی.
دویم اونیز خبرونه ټولنیز شبکې او سخت ریزی هم لرو. له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. نن د بنو ترهګرۍ ضد عدالت کې د شمالي او جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلی استازیو او د پښتون تحفظ موومنټ مخکښانو محسن داوړ ولی وزیر د ضمانت درخواست اورېدنه د اګست 18 د ځنډولو فیصله وشوه. د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو وکیلان وایي نن په بنو عدالت کې د محسن داوړ ولی وزیر د ضمانت درخواست لپاره د هغوی وکیلان پې پیش ول خو یو زل بیا د ترګری زید عدالت جج د رخصتې لوجې د کیس اوریده نو زنډول شو. دوی وایي درخواست یې کړې چې یا د کیس خارج کړل شي چې های کورټ ته دی لاړ شي او یا د جج حاضر شي چې دلایل ورته وړاندې شي. عمر وزیر رپورټ لري.
دا دا وړ وزیر وکیلان وایي عدالت کې د حکومتي وکیلانو سره دلایل او پاس دا عدالت جج د دواړو د ضمانت درخواست اوریدنه د اگست 18 نیټه ته وزنډوله، ځکه چې د دوی په وینا د بنو ترهګریزې د عدالت خپل جج په رخصتي دی او 18 اگست باندې به د ترهګریزې د عدالت جج مخې ته د کیس اوریدنه کیږي. د پښتون ژغورنې غورځنګ بنو یو مخکښ او وکیل بخت نیاز ایڈوکیٹ مشال ریڈیو تا وویل
یہ پرینا بلا اختیار غلی وی کینچ پروسیکیوشن وکیلون یار غلی وی چونکہ پاورت بنے 48 48 کو جو بنے 10 تاریخ کو 10 تاریخ میں ایس میز داو تو مل چدا اختل متعلق جج تے لیا ولنا چ کمیٹی کی کورٹ تے اختیار ولگا او کنی کا ڈسپوز اپ کرے بہتر ڈسپوز اپ کا او کٹی کی لگے بہی رہو لگا جواب ایمیل پیا ارگومنٹ پاؤ کو 17 تاریخ تو اختل ایٹی سی کورٹ سے کین جج دا
د پښتون ژغورنې غورځنګ شمالي وزیرستان یو مخکښ جمال داوړ وایي دوی 18 اگست د ضمانت درخواست لپاره اخستی او غوښتنه یې کړې چې د ترهګریزې د عدالت جج خپلا حاضر شي او یا بیا کیس خارج کړل شي چې های کورټ ته یوسي او د غلطه په هیلو بهانو په بیا بیا د داوړ وزیر د ضمانت درخواست ځنډول شي.
نن د سرکار وکیلان هم راغلي وي، د ویژو وکیلان راغلي وي ملګري. دا بنیادي بحث په دې باندې و چې د دې جج سره دا اختیار شته چې دی د پوره ځنه وکړو که نشته. نن دا ټرایل وشو خو ډېر دفاع اصلاح پشه وشوه چې یاره د پی سي جج چې په خپله روشي نو دی به د کیس اور وي به دی که د کیس خارجوي او که مخ شي پروسیس کوي. خو شلیدا داسې شي چې 18 نه بعد 2 ورځې په سرکې ځینې نسم تاریخ ته کېدای شي چې د دې کیس اورېدنه شي او د میژو مکیف او د میژ کوی دغه چې د کیس ته نه خارج کو، ځکه چې په مختلفو بونې باندې دا دي کړه چې څار په ټیلیټ کوي اوړي چې پسنه سبو ناصر دی په جیل شه باندې وسوتل شي.
مو حسین دا وړ اولی وزیر شمالي وزیرستان خړکمر کې د مای لشپګويشته مې په خورستاني ول شوې دي. د خړکمر او د خړکمر په خې یو ونې پاس د غلطا د سړک غاړې سره بامي چاودنه په مقدمو کې په زندان کې دي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
د پاکستان د اپوزیشن تر ټولو لوی ګوند مسلم لیگ نوم د شمالي او جنوبي وزیرستانونو استازي محسن داوړ ولی وزیر اسمبلی ته په حاضرې دو ټینګار کړي. دا اول ځل دی چې یاد ګوند په پارلمان کې دا ډول غوښتنه کړي. تر دې وړاندې د اپوزیشن نورو ګوندونو په ځانګړي ډول د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو د دواړو استازو اسمبلی ته د حاضرې دو ویلو. داوړ وزیر د خړ کمر د پیښې وروسته نیول شوی دی. تفصیل ظفر خان راکوي.
د شمالي او جنوبي وزیرستان نیول شو استازو محسن داوړ ولی وزیر په پارلمان کې د حاضرولو غوښتنه مسلم لیگ نون هم کړی. لدې وړاندې عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د پیپلز ګوند مشرانو د دواړو استازو په پارلمان کې د حاضرولو غوښتنه کړې وي. د اپوزیشن تر ټولو لوی ګوند مسلم لیگ چې تر اوسه په دې موضوع خاموش وو، د اگست په 8 یې د ګوند یو مشر خواجه صادق رفیق د پارلمان ګډې غونډې ته په وینا کې د ټولو نیول شو استازو په اسمبلی کې د حاضرولو غوښتنه وکړه.
وہاں محسن داوڑ موجود نہیں ہے، وہاں علی وزیر موجود نہیں ہے، میرا پی ٹی ایم سے تو کوئی تعلق نہیں. محسن داوڑ او علی وزیر موجود نہیں، زما د پی ٹی ایم سره هیڅ تعلق نشته. خدای حقیقت ته چې دغه دواړه د پاکستان د حساس سیمو د خلکو په ووټونو منتخب شوې دي، په کار داوا چې نن هغوی دلته موجود وي. خو څوک چې د دوی په راوستلو کې خنډونه جوړوي هغوی د پاکستان خدمت نه کوي. په همدغه ورځ د یاد ګوند یو بل مشر مشاهد حسین سید هم غونډې ته په وینا کې د داوړه وزیر پارلمان ته په راوستلو ټینګار وکړ. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکخان او د پارلمان استازي محسن داوړه ولی وزیر د خړ کمر تر پیښې وروسته په پوځي څوکۍ د حملې په تور نیول شوی. غورځنګ دا تور رد کړی دی. د پاکستان د پارلمان نور استازي هم په زندان کې دي چې سپیکر اسد قیصر یې له جملې څخه د پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری، خواجه صادق رفیق او پخوانی وزیر اعظم شاهد حقان عباسی د حاضرولو حکم کړی. خو د محسن داوړه ولی وزیر په ګډون یې د مسلم لیگ نون د یو مشر رانا ثناءالله د حاضرولو حکم نه دی کړی. سپیکر دریز لري چې د قانون وزارت ورته د محسن داوړ ولی وزیر د نه حاضرولو مشوره ورکړي. خبریال او شنونکي حسن خان وایي سپیکر د دې مکمل واک لري چې بندي استازي پارلمان ته وغواړي، خو د داوړ او وزیر نه حاضرولو په لړ کې سپیکر د اسټابلیشمنت تر فشارونو لاندې دی.
پښتون
تحفظ مومن د پلیټ فارم نه چې سیاست کې علي وزیر او محسن داوړ دې بهره کې یو یو پرسپشن دی سکیورټی اسټابلیشمنت چې د هغوی په دې کې دا دغه چیرې دا یو سکیورټی مسله جوړیږي هغوی ته هغه مقاله نه ورکي چې هغوی پبلک سپیکنګ وکړي ځکه ډیفینیټلی ته چې پارلیمنت ته راشي فلور ستا سره بیا چې ته سوی پارلیمنت کې بیا دا یو آزادي ده چې ته ویل شي.
دا وخت د قومي اسمبلی شپږ غړي په زندانونو کې دي. په دوی کې د پیپلز پارټۍ مرستیال مشر آصف علي زرداری، پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون یو مشر شاهد خاقان عباسي، خواجه سعد رفیق او رانا ثناء الله او همدارز د جنوبي او شمالي وزیرستان استازي محسن داوړ او علي وزیر شامل دي.
دا مشال ریډیو دا.
د جمعې په ورځ د پاکستان د متحده اپوزیشن ګوندونو رهبر کمیټه تر غونډې وروسته د کمیټې غړي او د پاکستان مسلم لیگ نون یو مرکزي مشر احسن اقبال غړي خبري غونډې ته ویلي چې افغان ولس او د پاکستان پښتنو میشت سیمو خلک چې په تیرو شاوخوا شلو کلونو کې څومره جنگونه ځپلي دي د هغې اندازه نشي کېدی. خبري غونډې ته د رهبر کمیټې یو بل غړي اکرم خان دورانی بیا وویل چې په پخوانی فاټا او بونیر کې ترهګر بیا منظم کیږي، خو د پاکستان تحریک انصاف پارلماني استازي اقبال افریدي بیا دغه تورونه رد کړي. تفصیل له اسلام آباد احمد الله راکوي.
د اگست په نهمه په اسلام آباد کې د پاکستان متحده اپوزیشن ګوندونو رهبر کمیټې غونډې وروسته رسنیو ته احسن اقبال وویل نن چې کشمیر ته د څومره امن ضرورت دی نو هغه خطې هم همره امن ته اړتیا لري چې اوسیدونکي له تیرو دوو لسیزو راهسې په اور او وینو کې ژوند تیروي. نوموړي د پاکستان په مغربي سرحد د پښتنو په علاقو او افغانستان کې د امن لپاره امید په ښودلو سره وویل دوی له هر پلوه په افغانستان کې د امن بهیر ملاتړ کوي ځکه چې پرم نه افغانستان د خوشحال پاکستان علامه دے. پا موجودہ حکومت نیو کے پکولو سرا احسن اقبال اوئل
تمام اپوزیشن جماعتوں کا
دا ٹولو اپوزیشن گندونو دا متفقہ خیال او رائے دا چے موجودہ حکومت چے کمی نوے انتقامی کاروائیانی شروع کری دی نو دوی دا ہند تر انتظام لاندے کشمیر نا دا اولس توجہ اڑاولو لپارا دا ہر سکوی او تر کما چے دا اپوزیشن لیڈر شہباز شریف لوینا غلط فہمی جوڑا شوی وا نو زدا پا ڈاگا کول غواڑم چی نوموڑی عمران خان تا ویلی ول چے تاسو امریکا تا تللی وی او ہغوی تمو پا افغانستان کے دا امن لپاره د همکارۍ وړاندیز کړي وو نو هغه وخت د نوموړي دا مسولیت هم جوړېدو چې امریکا څخه د کشمیر په باب د مرستې غوښتنه کړې وې. له دې څخه دې هیڅکله دا تاثر نه اخستل کیږي چې دوی د افغانستان امن د کشمیر له مسلې سره تړي. خبري غونډې ته په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د اپوزیشن مشر او د رهبر کمیټې یو بل غړي اکرم خان دورانی وویل پخوانی فاټا او بونیر کې ترهګر بیا منظم کیږي نو له حکومته پښتنه کوي چې په ځینې سیمو کې د وسلوالو په منظم کېدو یې ولې خوله پټه نیولې ده. د نوموړي وینا وا حکومت ته د ترهګرو د منظم کېدو پته نشته او کنا څه بله منصوبه روانه ده. حکومت له پکار دي چې په اړه د خپل دریځ روښانه کړي. د پاکستان تحریک انصاف پارلماني استاذ اقبال افریدی وایي دوی په خپل د قبایلی ضلع سره تعلق لري او په سیمو کې د فوزي عملیاتو له وجې د ترهګرو خاتمه شوې ده. که په یو نیم ځای کې کومه پیښه رامخې ته کیږي نو مطلب یې دا نه دی چې وسلوال بیا را منظم شوي دي.
نہ چا برید کرے دے وہ نہ التمغلا دا چ مسالے جڑی چھوی دی منظم تحریک یا بالفرض چانا بتا خشتل یا چالا سزا ور کول دا منظم خبر نشتا دے دا نور واقعی پ یورپ کیم کی گی پ اسلام آباد کیم کی گی او نور سکو کیم کی گی.
دا اکرم دورانی پ وینا پ پاکستان کے دروان اقتصادی بحران پ سینٹ ٹاکنو کے لاسوہانی دا اپوزیشن غڑو خلاف دا احتساب خامی ادارے نیب دا ناروا او نا قانون اقدامات پر زد با تر اختر سمدستی ورستا دا مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې یو بل غنګوندی زغونډه کیږي چې پکې به راتلونکي لپاره خپل تګلارې روښانه کوي.
له پاکستان خبریدونکو ډان رسپانې په مقاله کې د مسلم لیگ نون رستیالې مشر مریم نواز گرفتارۍ ته کتنه کړې. مریم نواز د اګست فاطمه د احتساب قومي ادارې په چودري شوګر ملز کیس کې په وخت پوښتنو جواب ته د نه حاضرېدو په بنیاد گرفتاره کړه. رسپانې لیکي د مریم نواز گرفتاري سره ښایي هغه تورونه زیات زور ونیسي چې ګواکې په ملک کې توپیري احتساب روان دي. که څه هم د پاکستان تحریک انصاف حکومت او نیب دغه تورونه ردوي. د مقالې مهم ټکي اورو. ڈان رسپانه لیکي د احتساب قومي ادارې یا نیب لخوا د مسلم لیگ نون رستیالې مشر مریم نواز گرفتاري په پاکستان کې نور تاوده سیاسي بحثونه پیدا کړي دي. رسپانه لیکي د ادارې دریز دی چې دا د دوی د معمول کاروایی ده او دوی په دې اصول کار کوي چې قانون د ټولو لپاره یو شان دی. نایب د اګست پر اتمه مریم نواز هغه مهال ونیوله چې د خپل پلار او د ګوند رهبر نواز شریف سره په جیل کې د ملاقات وروسته واپس روانه وه. د احتساب اداره د مریم نواز د ګرفتارۍ وجه په چودري شوګر ملز کیس کې په وخت د پوښتنو جواب ته نه حاضرېدل ښایي. د اګست پر نهمه مریم نواز د لاهور د احتساب عدالت نایب ته د 12 ورځو په ریمانډ حواله کړه. رسپانه لیکي د پیپلز ګوند مشر بلاول بھٹو زرداری ډیر قهرجن مو چې ولې نایب یو ښځه ونیوله، خو دا د احتساب ادارې یا نورو انتظامی چارواکو لپاره یوه عادي خبره ده چې بې له توپیره هغه ښځې ګرفتار کړي چې پر چا ستورونه وي. ورځپاڼه په دې معامله د بلاول زرداری طور طریقه غیر پارلماني بولي. ورځپاڼه لیکي د دې وجه ښایي دا وي چې د سینیټ چیرمین خلاف د بې باورۍ تحریک ناکامه کېدو پس مسلم لیگ نون پر پیپلز پارټۍ تورونه لګولي چې له دوی سره یې پکې مرسته ونه کړه. رسپانه لیکي خو یو خبره واضح ده چې مریم نواز د عمران خان حکومت خلاف آواز پورته کولو او لزان سره د ولس پر رایه یو ځای کولو کې خرول لوبولو. هغې د پنجاب په مختلفو ښارونو کې جلسې وکړې. ډان رسپانه لیکي مریم نواز دا وښودل چې اوس هم ډېر خلک د هغې د ګوند ملاتړي دي. د دې برعکس بیا هغه خلک دي چې د تحریک انصاف د کرپشن خلاف ګامونو پلویان دي. ډان رسپانه لیکي د مریم نواز گرفتاري د مسلم لیگ نون لپاره د ولس ملاتړ یا سیاست نشي ختمولی، خو دا کېدی شي چې د توپیری احتساب تورونه نور زور ونیسي. د اورګزو په ماموزو کې اکثره خلکو په خپلو کورونو کې څاروي ساتلي، خو دا چې کله دغه څاروي ناروغه شي نو بیا هلته د علاج سهولت ورته نه لري. په سیمه کې حکومت د څارویو درې هسپتالونه جوړ کړي، خو هغه د جنګونو او پوځي عملیاتو په وخت ړنګ شوي. ځایي اوسیدونکي د هسپتالونو بیا جوړېدو غوښتنه کوي. چارواکي د دوی په غوښتنه مثبت جواب وایي. په دې اړه د طارق اورګزی رپورټ اورو.
پاور اوکسو کې د ماموزو سیدون کې غوښتنه کوي چې پسیمه کې حکومت ته ویټرنری سنټر یعنی د څارویو هسپتالونه بیرته فعال کړي. د دار بلال دین اورګزی وايي هغل ته درې د څارویو هسپتالونه د جنگونو او پوځي عملیاتو پر وخت تر تبا کې دورسته لکالونو رهیسې بند پراته دي. بلال دین اورګزی زیاتوي پسیمه کې اکثره د کور ساتونکو ځناور د مختلفو بیمارو ښکار کیږي چې ورته د علاج لپاره هغلته هیڅ سہولت نشته.
په خدیمه سی میر کلام خیل کې او بیمه سی کې او یو پسکری خیل کې او دا ادری ودانی حکومت دی دا اوس ختم دی. د سنامو نشان نشته دی. ما دا هم حکومت نه مطالبه کوو چې په دوه درو خدا نه کې او بار کې او دا درې خو دی فورن تعمیر کې او دوه د شتاب پر کړلې شي. زدا د زنور هسپتالونو کوم خلکو کور کې صدا سی ګړی بیزی وی یا نور زنور وی صدا غو علاج په وخت مو ته ممکن وی.
د سام محمد الیاس اورګزی وای د سدونکو اکثر په خپل کورنو کې څاروي ساتلي دي. چورته د علاج احتیاطي ټکي وخت پر وخت د لګیدو ضرورت وي، خو هغه لته ویټرنری سنټر د غیر فعال کې دوه لوجه دوی په دغه کې لستونزو سره مخامخ دي.
دا کوم موزه چې کوم نه دا ټول د غریزي علاقې ده. الته سبل څه روزګار نشته لري، نه داسې دکانونه شته، نه داسې بازار شته، نه داسې بل څه روزګار شته چې انسان په ربنې وخت وړي. خو الدا یورز گور دی خلکو سره چې هغه د مال ستل غړي بيزي غواګانې میخې دا ستل دي. نو دی خلکو د پر بیا د هسپتال انتهای زیات ضرورت دی.
بل خو سینیټر اورنګزیب اورنګزیب وای پسمه کې د جنگونو او پوځي عملیاتو پر وخت تبا شوی د زنوار ټول هسپتالونه به بیرته جوړول شي. چورته د دې لپاره حکومت فند هم منزور کړی دی.
ټول د مو الله تعالی مخلوق او انسانو غم بګو د زنوار غم بګو دا د فرض دی. پوه شوې معاشره کې ان شاء الله ټول وکيږي. راشه زه به د خپل ډیپی در تاکم تقریبا 2015 ټول په ریکارډ ته وخم چې کیږي زناور یې ټول چولې دي هغه لن چولې دي په ټول اتلس کوم ورګزي کې سما څور افند ما یو لږ تر سوال دي ټول ما سره په ریکارډ شته.
په ورګزو کې د 2013 او 14 کلونو په منځ کې د وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات شوي چې بګي د سیمې هسپتالونو ترڅنګ د خلکو کورونه، تعلیمي ادارې، سړکونه او مواصلاتي نظام سخت متاثر شوی دی. کڅو هم هغلته د بیا آبادکاري عمل روان شوی، خو ځایي اوسیدونکو له دغه مطمئن نه دي او وای د حکومت سست کار د دوی عادي ژوند بیرته سمون په خوړلو کې یو لوی خنډ دی. طارق ورګزی، مشال ریډیو، پېښور.
د خیبر پختونخوا د داخله او قبایلی امور محکمې د لوی اختر پر مهال د قربانۍ سرمنو د غونډولو لپاره ضابطه اخلاق جاری کړي. د دې تر مخه هغه ادارې یا تنظیمونه چې سرمنې ټولوي پلټنې به کیږي او له هغې وروسته به ورته اجازت ورکول کیږي چې معلومه شي چې پیسې یې ترهګر یا سختریزو لاستخو نه ورځي. دا چې انتظامی چارواکي د ضابطه اخلاقو د عملي کولو لپاره څه کوي او شنونکي د حکومت دې ګام ته څنګه ګوري، تفصیل یې له ظفرخان نه اورو.
محکمه ویلی هغه ادارې او تنظیمونه چې د قربانۍ څرمنې له خلکو اخلي په دې اړه به وار له مخه له ضلع انتظامیې څخه اجازه اخلي. د باجوړ ډیپټي کمشنر عثمان خان مسعود د جمعې په ماښام مشال رډیو ته وویل د محکمې د حکم سره سم په باجوړ کې یوازې هغو ادارو ته د څرمنو ټولولو اجازه ورکوي چې مخکې یې دوی پلټنې وکړي او ورته معلومه شي چې اداره په رښتیا پیسې د خیر ښېګڼې په کارونو مصرفوي.
یا د شتګردې څخه خطر ده یا داسې څه دی چې هغه نه ټیرر فاینانسینګ کیږي هغه ټول باندې پابندي لګولای دا ځلې انتظامیا په دایم شور کې چې هغه چې کوم ارګنایزیشن دی هغه یو فلاحي ارګنایزیشن دی هغه د ټیرر سره یا داسې څه سره هیڅ لینک نشته.
په پاکستان کې د لوی اختر په مناسبت د قربانۍ او د څارو پوستکي یا څرمنې خلک مفت ورکوي. په مخکې وختونو کې دغه څرمنې د خیر ښېګڼې د ادارو ترڅنګ ځینې هغو تنظیمونو ته هم ورکول شوي چې په وروستیو کې نه قانونه ګرځول شوي دي. د څرمنو د ټولولو لپاره په نوو ضابطه اخلاقو کې دا هم شامل دي چې د دې لپاره به په جوماتونو، مدرسو او دفترونو کې اعلانونه نه کیږي. عثمان مسعود وایي هڅه کوي په باجوړ کې هغو تنظیمونو ته د څرمنو ټولولو اجازه ورنه کړي چې له دې څخه ترلاسه شوي پیسې په ترهګرۍ او سختدریزۍ ولګوي. د پاکستان حکومت د سختدریزو د مالی سرچینو د ختمولو لپاره سکل ځینې ګامونه اخیستي. د روان کال په فبروري کې حکومت جمعیت داوا او فلاح انسانیت فاونډیشن نه قانونه وګرځول. له دې څو میاشتې وروسته د مئی په میاشت کې یې لس نورو ادارو الانفال ټرست، الحمد ټرست، اداره خدمت خلق، اداره دعوت ارشاد، مسجد ویلفیر ټرست، المدینه فاونډیشن، ماز بن جبل ایجوکیشن ټرست، الایثار فاونډیشن، الرحمه ټرست او الفرقان ټرست باندې بندیزونه ولګول. همدارز حکومت تیر میاشت د جمعیت داوا مشر حفیظ سید هم ونیولو. کارپور رحیم الله یوسف زیوی د قربانۍ له څرمنو بیلابیلو ادارو او ګوندونو ته ډېرې پیسې په لاس ورځي، نو ځکه دا ډلې کوشش کوي چې د بندیزونو له لګېدو وروسته په نورو نومونو له خلکو د قربانۍ څرمنې ترلاسه کړي.
داسې فاونډیشن د اسلامي خاص طور باندې چې هغه یو چې موږ خیر ښېګڼې کارونه کوو، مذهبي کارونه کوو، هغې به هم خلکو دا څرمنې ورکولې. اوس هم موږ ګورو کله نه کله هغې په دې کلو کې په دې مسجد جومات کې هغې را پیدا شي او چندې کوي. نورم دغه شخصي حکومت کې نو دی دغه لار د مکمل بیا وتړل شي.
یوسف زی وای په پاکستان د نړیوالو لخوا هم فشارونه دي چې د سختدریزو ډلو د پیسو راټولولو سرچینې ختم کړي. پر مالی بد عنوانۍ او نظر ساتونکې نړیوالې ادارې ایف اے ٹی ایف یا فائنینشل ټاسک فورس پاکستان له دې کبله په خړ لیست کې اچولې چې دغلته د سختدریزو ډلو د پیسو را جمع کولو لپاره سم کار نه دی کړی.
د ظفر خان رپورټ تاسو واوریدو. د بلوچستان په مرکز کوټه کې هم د اختر تیاریانې په تیزی سره روانې دي. د ښار اوسیدونکي دا ځل د زیاتې ګرانۍ شکایت کوي. دوی وایي دومره ګرانی ده چې څاروي خو یو طرف ته، د قربانۍ لپاره د چړو اخستو وس هم نه لري. له کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین اورو.
دا و ګلمنډی چوک ته چیرمه پر زمان خان سړک باندې د چړو دکان دی. چیرچ خان محمد عرف خان استاد د تیر 25 کلو راځي نه هواز خپل چړې جوړوي، بلکې د باره هم راغواړي. خان استاد وای چې د لوی اختر لوجه د دوی په کاروبار کې هم چټکی راغلی ده.
مطلب نو چړې موږ سره سره نو د بار والا چې نه چړې موږ سره سره د لوري چړې موږ سره سره خوش بخپل هم خپل د کارګری شی جوړو. مطلب د بار سم کی راکان راځي نو چړې سنو مطلب د سوان غم جوړی دی، د کمانی سم جوړی دی، مطلب ساتلان دی هم د کمانی سو د دغه جوړی دی.
خډری خلک بیا د ځل په هواد کې د ګرانی څخه سر ټکوي او وای چې اوس په اختر کې د قربانی کول لپاره د چړو درانیولو توان هم نه لري. په دې اړه به غوښتو د چړو وزینو خریدارانو ته.
ازمانم عبید الله دی، د مسلم اتحاد کاندې سره غلی یم. نو هغه چې وسره بازار ته ډیره ګرانی ده او هغه زړه شری چې تیروي هغه تقریبا ډیره ګرانه پریوزي تیروي او نوې خوم ګرانه دي چې نوې اخی ډیره ګرانی دي. د سره سره وتلی دي د باندې دي وسه دغه ساتول ورته وای ساتول خو دا غشمش په متي دغه چاړه د درښنی چاړي دي دغه مونږ لپاره راغلم چې دغه واخم.
ازمانم عبید الرحمن زه د کوټې د پښنابات اوسېتون غیم چې دا ګرانی ته وګورم د خپل قرباني باندې پښیمانه. بل بین د زیاته ګرانی ده، لږه د حکومت حکومت څخه ما گزارش دی پر دا گرانی باندې لیش کنټرول راوړي ټول غریب د وسه دا گرانی وتلې دا شا قربانی وتلې غریب نفسا استایسي نه چاړه تیر کوي
خودل ته شخه بره دا هم ده چې د خان محمد سره سره په شاوخوا دکانو کې د چړو تر څنګ د کباب سیخان او د سکرو انګیټي یا سټوپونه هم خرڅیږي چې مخه په اختر کې د کبابو څخه خوندونه اخیستل دي
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
د مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ د ماسپخین درې نیمې بجې وشوې لنډ خبرونه له نجیب عامره
د پښتون ژغورنې غورځنګ د دوه مشرانو د پاکستان په قومي اسمبلی کې د وزیرستانونو د استازو علي وزیر او محسن داوړ د ضمانت لپاره نن په بنو کې ترهګرۍ ضد په عدالت کې اورېدنه وه د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران او وکیلان وایي په عدالت کې کاروایی د سیول جج په مشرۍ کې وشوه چې پکې مدافع او مخالف وکیلانو خپل دلایل وړاندې کړل وروسته قاضي د اګست تر 18مې اورېدنه وځنډوله پاکستان وایي چین د کشمیر په مسله د دوی د ملاتړ هوډ کړی دی اسلام آباد چې تر دې وړاندې ویلي د کشمیر لانجه د ملګرو ملتونو په سلامتي کونسل کې وړاندې کوي اوس تمه لري چې چین به ورسره هلته همغږي ښکاره کړي په خیبر پښتونخوا کې دا وخت څلور لوی پوهنتونونه د مالي ستونزو سره مخ دي په دې کې د پېښور پوهنتون د پېښور د انجینرۍ پوهنتون د پېښور د کرکلي پوهنتون او ګومل پوهنتون شامل دي د استادانو اتحادي چارواکي وایي چې ځینې پوهنتونونه خو خپلو استادانو ته تنخواګانو لپاره هم پیسې نه لري په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی سازمان یوناما په جګړه کې په خکیرو ټولو قوغه کړې چې د لوی اختر په درناوي دي له هر ډول تاوتریخوالي لاس واخلي او د زغم مظاهره دې وکړي د نړۍ تر 2 میلیون زیات مسلمانان نن شنبه د اګست 15 د عرفات مراسم پیلوي د سعودي عربستان چارواکو ویلي چې په مکه مکرمه او مدینه منوره کې جدي امنیتي تدابیر نیولي او هر حرکت څاري راپورونه وایي نن د چین په ختیځو برخو کې د طوفان او د ځمکې د پیدو په پیښو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او تر 1 میلیون زیات خلک اړ شوي چې له یادې سیمې وکوچي
لن خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل اوس په هفتوار پروګرام سروې کې تاسو د پښتنې هنرمندې نجیب فیض سره دای د ژوند او کار په اړه خبرې واوره د دې پروګرام پس یو بل اونۍ خبرونه ټولنیزې شبکې او سختریزي هم لرو په امیر ساحل ساس لپاره دا پروګرام جوړوي راځي چې دواړه خبرونه واورو السلام علیکم او ستړي مشه په سروي پروگرام کې درته زملي ها میرزاده هرکلی وایم نن را سره په پروگرام کې وتلې پښتنه هنرمنده نجیبه فیض میلمنه ده نجیبه د پښتو فن او هنر له میدان سره تړلې ده چې په ټي وي سټیج فلم او ډرامه کې لاسته راوړنې لري نجیبه فیض د پاکستان په مشهورو ډرامو کې هم کار کړی دی او نن سبا له کابل خپل ځانګړې خبرونه بندر له نجیبه سره لري د نجیبه مشهورې ډرامې سنگ مرمر محبت خواب سفر سنگ سار او روغ لیونی دی هغه ته ستړي مشه وایو څنګه تاسو نجیبه خې
بسم الله الرحمن الرحیم زه هم خپل وال باندې ټول اوریدونکو ته د مشال ویډیو السلام علیکم علي حجان دې رجا ته مننه خیر
ډیر مننه چې تاسو نن موږ سره په خبرونه کې برخه اخلي خانو نجیبه تاسو خود تعارف محتاج نه سوالنې ته پوس بدنه کوم چې تاسو خو ډیر کم عمر کې دی میدان ته د شوبې ته مخ شو نو دا ولنې موقت است کم خوانه ملاوه شو
زخو ما خو بیا بیا وایم کنه چې جاز چایل راغلی زه څلور کلنم چې زه اول ځل سټوډیو ته راغلم او هغه د سکول په طرف نه راغلی د ماشومان یو پروګرام بکېدو سوري چې زه ډېره وړه وم نو ما به خبرې کوي نه شو کولی او سوري پروګرام کې راتلی نو موږ دا د نرس یو د کې جی کلاس ماشومان موږ د کلاس کول لپاره هغه چې زه راغلم او بیا زما څلور کاله بعد د هغه او مخکې پروګرام نه کوئ مسلمان دی هیر خو بیا د ماشومانو پروګرام او همدا چې سوري ټایپ وخت د ماشومانو چې هغه کې ما څه ویچې د کوچینګ خو چې هغه وخت راغلم نو ما ډېر کانفیډنس هم نه شو کولای پروګرام دا څه کنه نو بیا هغه نه پوس زما ډېر فوکس زه خبرونه وایم خو بس یا سکول وی سبق وی ونه شو
اور جو خبروں دے پار آڈیشن دے پار تھلے ہوا مجھے چلانا منو جو نوی دسی سوالت کلن پنجلت کلن ہوا منو جمع آگا وقت تا سپس رکی دا اللہ کی عجینے آواز کی کنن آگا معصومانی کی راجی ملو یعنی کی راجی دا آگا جاگی میں جو خبروں دے پار خوشتا آواز بلکل صحیح میں دیتا آگا وقت یہ دا پختو ڈراما و روغ لی ونی آگا آڈیشن ورکن اچھا ہوتی چھو جنے دا راگل دا خبروں آڈیشن دا پارا ورکوالی کن دا ڈرامو ٹی وی کرا
دل ربا روغ لیونی پروگرام چو ڈراما چو ساسو گنے چاسو پجن کے ٹرننگ پوائنٹ چوی ورتوی یا ساسو پا کیریئر کے چی مهم یو
بریک زما کو اگر ٹرننگ پوائنٹ چو مگر ضرور لی ونیو چی لیکن ما تیری چی ما سانسکرپت ہم یاد چی اگر ما اگر چی زو وڑو من آگی نی چی لگتا خود آفیس گل من سپا کار دے چی لیکن کم از کم آفیس کی چی جنے کار کی دا آگی چی دیسی بیس بائی سال عمر پا کار دے دا خوڑا دا چی تیری خودی خم میک اپ آتیس تو اگر بدو دو جنتی مالا میک اپ کون چی دون میک اپ بیرلو کی چی زو پس کلیمانی ات لیس 2022 کارش آگر گیٹ اپ فور ویکس تے لگا دی جوڑ کر دیر خالہ جس میں جی باکل کی ماں کلا ہو چن چھو کو نہ کوئی تپس زمانے میں جی بدے کہ میں دیر خالہ ماں تے دل گبا وے
دستوری اغا نجیبا او اس چے بندار ل نجیبے سرا تاسو کوے نو اغا نجیبا او اغا ماشو میں نجیبے کے سفر اکرا غلے دے س پڑاؤ نہ تاسو تیر کڑ ل خپل د جون دا سفر خو اوگا دو خو اوگا دے اغا رات کو ل نو ٹک کی وایا چے ساس تا پارا دا تجربہ سنگا وا
یار از جو کدا و چے ډیر آسان وا یا بدن چے مشکلات سن دا بدرو وی سن چے تاس د خپل ول بل یو جان چے اوگا سفر او بالکل اوگا سفر تے چے رچ نن اغا د ستوری ماشوما نجیبا چے وا و سفر او اس دا بندا سفر ونا مخه تا ورا با نو دا یو سفر دا سی او چے لکا اغا وقت چے لا غلی من نو زت پیس پانی نه پوی د ماشوما ما او اوس یو بس ریسپانسبلٹی زما په زما خپل نوم یو برانډ دی چې مثلا یو پروګرام کوم نو دا وی هاي له خاص سره دا چې خیال ساتم نه دغه په خپل اجازه کې سړي ته دا دی لوک افټر کوم دا هر یو چې ځکه چې دا خبرونه چې د افغانستان نه د افغاني میډیا نه دا په افغانستاني میډیا کې دا یو پروګرام چې ما هغه ائیډیا الته یو را آغا ہینڈل کول بالکل اچانک خبر نہ دا جما دے پار ہر دل صرف دا نو دا شروع نہ چے یرا زمری یما یا بچرا اکیڈمی نشتا پاکستان کی نشتا دا کنے چی دلال چل پر زکڑو چی خدا زکر شگل دے کار بکے او بکے وکنن یا میڈیا اکسپیڈنس پر دکھی گئی بکے با داغی سر 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 طالب دے پختنی پورا میں سر دے چھے او سر پوری ہم پختنی لوہاسان دی چې بیا هغه په دې رزوی کې هغه د تعلیم د پاره کړی دی او ایته اجازه نه ورکړي چې ما به څومره خبرې ورېدلې او څومره خبرې زه اوسم مړی ما اورم کابل کې دې چې دې سوچ وکړي چې یو کېټ کې ځان ته روم زما بغیر د خپل کمپاؤنډ نه چې په کوم چینل کې کار کوم زما کمپاؤنډ دی زما څوک نه مغه ځای کې زما سټوډیو مغه ځای کې زما اوفیس مغه ځای کې نور خلک باندې چې دغه نه مقابل کې ځي دغه کې پخپلا مات دی سیکیورٹی یعنی مات آفیس طرف نه دی اجازه نه دی دمر کلا او د دې ته میاسته کلا له شم نو زما غ مشکلات او غ څه غلو سم روان دي خو د مخینا دو خبرې چې دی هغه دی امپروومنت راغلی دا وخت نه یو خدا چې دا وخت وخت نه ده لګیم د دې مشکلات سره نو راهم مضبوطی زم او بلدار چې زه چې تیر کال افغانستان ته تلم ما پروګرام شروع کړو او اوسه نو ډیر زیات فرق کورم نو خبر دار چې هر څه وخت تخلي او بدلون چې راځي هغه په اسانه نه راځي هغه هیټ لري خپل ځان سره تکلیفونه لري او خوشاله په دې مچ هغه هیټ هغه تکلیف د ځان ته دوم څه دی ډیر نه څه لږ دی ریزلټ ما تفکاري یعنی هغه ضایع نه دی
نو نجیبه تاسو دا آیا دا ویل بدرستی چې په کابل کې چې کوم پروګرامونه روان دي په ټي وی باندې تاسو دراتک سره او تاسو چې کوم پروګرامونه پر مخ وړي هغه سره دا فرق پریوته دي چې هغه سټایل یا هغه طریقه چې د پروګرامونو تاسو بدل کړ نو دا به ویل صحیح
بالکل جنرالي هم دا چې دغه چې افغاني میډیا خو ټیکنیکلی د فکر کوم چې خو خو شي دغه زمونږه افغاني چینل ډیر پروګرامونه چې دی ډیر خدي خو خپل په افغانستان کې د زوټ سینس کال چې کوم دی کنه هغه د نن مدیر شلي کلمس کې چې کومو چې د سټیچ چې نیو انکل با چې یا نصاب چې کوم یا هوس چې کوم یا قربا چې کوم هغه به هغه سعودي نه نظام سټایل چې د پاکستان کې نو ما بګونو زما د نېچرل څنګه دی او ټیکنالوژي مالیا ځان اوس ډېر زیات پرمختګ کړی دی مخکې به یو چینل به کړی ده او یا به بس دوه چینل اوس خو که تاسو په رسور کې فیسبوک لري هغه خپل ځان د پاره یو چینل لري نو که ته ځان لري او جوړ کړي که نه لکه هغه څه خلکو ته پاره اکسپټ کړي بل څومره چې ته نیچرلي یعنې زه په دا فکر کوم چې کله زه بنداز خپرونه کوم نو ما چې خلک ګورو نو هغې داسې احساس وي چې زه هغوی سره د هغوی په کور کې ناست یم هغوی ما سره زما په بندار کې پروګرام کې چې دي شرکت کوي که نه
صحیح
دوه نورې چینل دي چې هغې زما د پروګرام آیډیا اغېستې ده او نورې جنکۍ چې دي هغه هم
داول تاسو د پښتو ټي وي سټیج او ډرامو کې کار وکړای نه پس تاسو اردو ډرامو ته ځانو رسو چې ډېره غټه خبره ګڼل کیږي په پاکستان کې چې تاسو غټو ټي وي چینلونو کې تاسو د کار موقع ملاو شو دا یې په اړه به تاسو څه وایې او څه غټ بریک تھرو اوس تاسو لپاره او څه تجربه وه
کار شروع کو خو ما به ورسره ورسره ما ته یو څو آفرز د لاهور نه او د اسلام آباد نه د اردو سیریز راغه هغه ما کار وکړو ما ته آفرز ډېر راتلل د ایکټنګ حوالې سره که نه بیا زه په 2012 کې شفټ شوم کراچۍ ته د اردو ډرامو دپاره او ځکه چې ما یو دوه ډرامې چې وکړې نو هغه چې هغه انډسټري ډېره زیاته هغه سره او ما خپله پسې په پښتو چینل کې د یو ځوچ قربانې په تور باندې کار کړو نو دا اکسین تشنګي چې وا یا څنګه چې وا زما وا چې د پښتو انډستري تاسو ته معلومه ده چې تاسو څو کالو نه پس اوس په پوری د پښتو ډراما باندې کار یې یو نه شو نو ډراما ما ډېر وخت ونه کول چې نو چې کراچۍ ته لاړم نو د سی غټه وا ما ته چانس نه لوسو غټ چینل باندې کار کول د پاره یقینا زما د اکسین او زما اصل شخصیت په ګروم کې دا وی دی زیات لاس ځکه چې هغه ایکسپیرینس انډستری دا یو وخت انډستری وا والته کار کول دا وچ مای سکین کې کار کول هم دې ما ته سخت سوال ته ځکه چې زمونږ د دې سرحد یا د بلوچستان اکي ډیر کې خو هغه ته ایس پلیټ فارم کې دې کم د څه د نړیواله د دغه د سره د دغه د دغه چې هغه انډستری چې په خپل کراچي کې ماشاالله ډیر ښه اکټیو دي کنه تاسو ته ځان ته جوړول
دې
ځان کارو ته
ما هر سساسو د ژوند یو ډیر مهم پړاو تاسو کراچۍ کې کار کول تاسو پکې پاتې شو او ډیر ښه موقع درته ملاو شو ډیر خسته کارونه مه هم وکړل په ټي وي او په سکرین ټول ولیدل نو هغه تاسو ولې پرې خو د لوس تاسو کابل ته لاړې وجه سواز خاص وجه نه
زما شروع نه چې کله په خبر نه لاړم او کله چې ما د ډرامو کار کوو هر څه چې ما نه نتیجه نه وي اپ پښاوت ته نه کوي خبر نه نو ما ته ودا چې لږ دې ځخ پښتانه ریپرزنټ کوم نو هغه چې لاړم ما خپل څه یو ډیر چې زه باید د پښتو ډرامو کې خپل سکرپټ او اکټینګ وکړم نو هغه ما وکړ بیا د هغه نه پر زما یو خوښ شو چې زه کله افغاني میډیا سره په 2011 کې لاړم چې ورک ټو د ملي میر پروګرام او انټرنیشنل د ان شو وا چې وړي چې ملي میر شو نو چې ته راغلم چې افغاني میډیا کو ته ما ته دا وو چې دا نه دا چې باندې ما ته دې چې ریبوټیک کاری دی نه نو ما چې دا خو اوس هغه دور نه دا په کار کې دی نه چې کوي نو زما ډیر خوښ دي چې دا د دې پروګرام ولرم د ملي میر په وخت ما دا پروګرام چې اول لمر ما خپل ما کوي بنداز کوم د سایلنت ما دې ته ملي 2013 هغه ما مختلف چینل ته ولې چې بیا زه وایم چې کراچۍ کې مشر په مان کې دا یو آیډیا د پدې باندې په کار کې کار کوي نو زما به همیشه خو چې کښې کې دې یو پروګرام دې په افغانستان کې ولرم ځکه چې زما دا ایکسپیرینس به چې زه په کراچۍ کې کوم ماشا الله ډیر اکسس دې دا وی کار کوي کنه او ډیر خلک ایکسپیرینس چې هغه چې زه دا خپل ایکسپیرینس نه دا خپل خوځي پر شیر کوم چې دا میډیا چې دا وایي چې دا له کومه طرف سلام شي
نجیبې یو سخته پوښتنه بدر نه کوم خو پاکستان او افغانستان دواړه کې تاسو کار وکړو کوي هم دا بده نه تاسو کوم چې زیات مینه تاسو ته چرته ملاوه شو
سخت کوشچن دے دا کہنا سخت کوشچن دے بالکل صحیح سخت سوال دے راضی وجہ دا دا کہ جب پاکستان کی ہی سوک نوم کرنا کہ دا جمع شمار عالم و ماکارو تو اخت دلوبا کی پاکستانی میڈیا جوڑا کرا دیا کہ ہم تی وی زمان دا دو کالم اخت دری کالم اخت سنگ مرمر پلیو چلی دا نوزو یکینو کہ اس دا مخت رضی کی کلامبات کی انہ ماتا لکا اوڈ دسی کرا غی راشی ہوئی کہنا نما تا سیلیکٹر نماری نما تا کب دین تو ہاں مینا چی گیا دا پاکستان دا پاکستان دا خلق نن هیڅ کله مې هېره نه کړم. یا زه دا وایم چې نن بنډار د نجدي سره یا نن زه په افغانستاني میډیا کې دغه دغه دا چې خپل ایکسپیرینس کوم شیر کوم دا خپل تجربه شیر کوم او دا د اینکرینګ د میډیا ته نوی رنګ ورکوم. دا د کوم یاسیل دی خو دا د پاکستاني میډیا راکړه ده ما ته هغه مینه ده ما ته چې هغه زه کولی شم هلته چې د نورو افغانانو ته شریکولی شم. الله شکر دی د ټولو افغانانو نه ډېره زیاته مننه کوم چې یقین وکړئ نه صرف افغانستان چې افغانان په نړۍ کې کوم کوم ځای کې وو هغوی زه دومره سپورټ کړم دومره مینه یې راکړله او ما ته په مینه راکولو چې نورو نجونو دا وکتل نو هغې هم زما سټایل
ټول اوریدونکو لپاره به ستاسو څه پیغام وي.
زه به ملیحه جانې ستاسو څخه مننه کوم تاسو د ټیم څخه مننه کوم چې پروګرام کې مو دعوت کړم.
مننه
دومره به وایم چې دا ژت ډېر ورکوټې دی شارټ دی کوشش وکړئ چې خپل ژوند په خپله تیر کړي په خوشحالۍ او د بل په ژوند کې کار مه لرئ. که غواړي چې خپل ژوند هم سوکاله او آرام تیر شي بل کس باندې کار مه لرئ. بس خپل ټول وخت په دې تیر کړئ چې د خپل ژوند څنګه ښه تیر کړئ څنګه په خوشحالۍ تیر کړئ او تاسو د ذات نه بل انسان ته څه فایده ورسوي. او که تاسو د چا په مخ باندې په شونډو مسکا نه شئ راوستئ او که تاسو چا په ښه خبره نه شئ کولی نو د بدې خبرو هم هېڅ ضرورت نشته دی او د چا په ذاتي ژوند کې د مداخلت هېڅ ضرورت نشته.
ډېر ښایسته پیغام و خدای دې کړي نجیبه چې ستاسو ژوند همدغه شان ګلې ګلزاري. ډېره مننه ډېر خوشحاله شو چې تاسو موږ سره خبرې
وکړې.
کور مو ودان اوریدونکو نجیبه فیض ونن موږ سره په پروګرام کې امید کوو چې نننې خبرونه به تاسو خوښه شي وي. په راتلونکو خبرونو کې به له نورو مېلمنو سره خبرې کوو. تر هغې د ځان خیال ساتئ. د خدای پامان. اوس وخت شوی دی د هفتهوار پروګرام ټولنیزې شبکې او سخت دریځي. د ټولنیزې شبکې او سخت دریځي په نننې خبرونه کې اوري چې فیسبوک او ټویټر خپل د خلکو معلوماتو ساتلو او د جعلي پاڼو ضد اقدامات کوي، خو له دې سره سره خلکو ته هم د خپلو معلوماتو د ساتنې واک ورکوي. په خبرونه کې د ټولنیزو شبکو د کارولو په وخت له احتیاطونو نه هم خبرېږي. خبرونه پامیر ساحل جوړه کړي.
ټولنیز شبکې خپل د سختدریځو جنایي ډلو د پاڼو او اکاونټونو پر وړاندې څه اقدامات کوي؟ پر ټولنیزو رسنیو له سختدریځ او جنایي ډلو څخه د ځان ساتلو لارې څه دي؟ له جعلي او درواغو خبرونو او د سختدریځ ډلو پروپاګنډې څخه د ژغورلو طریقې څه دي؟ په پاکستان او افغانستان کې حکومتونه او ټولنه د سختدریځ ډلو له اثره د ځوانانو ساتلو لپاره څه کولی شي یا څه یې کړي دي؟ دا او نورې پوښتنې د ټولنیزې شبکې او سختدریځي په نننۍ خپرونه کې څېړو. له مشال راډیو سره اوسئ.
ټولنیزی شبکې او سختدریځي
اوریدونکو د ټولنیز شبکې او سختدریځي په تیر خبرونه کې مو اوریدل چې په افغانستان کې شاوخوا 13% خلک انټرنیټ ته لاسرسی لري چې پکې 9% پر فیسبوک فعال دي. وهان وای د دې د معنا ده چې پر فیسبوک پریدونکې خبرې او نظریات د ټولو افغانانو دریض نه ښکاره کوي.
دا سوې تفاهم باید د منځ لاړ شي چې هر شی چې په فیسبوک کې لیکل کیږي په حقیقت ټول افغانستان په دې باندې فکر کوي.
وهان غني چې د دې د معنا هم نه ده چې پر فیسبوک پریدونکې خبرې تر هغه خلکو نه رسی چې ټولنیزو شبکو او انټرنیټ ته لاسرسی نه لري.
دا کسان چې د فیسبوک ته لاسرسی لري د عین حال کې خپل ټولنیز یعنی فزیکی ژوند ټولنیز چرکلونه لري، حلقې لري. هر ایدیاګانې چې د فیسبوک نه اخلي یا د ټولنیز میډیا نه اخلي او فزیکی ژوند
د شنون کوپان په افغانستان کې حکومت او سیاستوال د ټولنیزو شبکو له ارزښت خبر دي او ځینې سیاستوالان هم د تبلیغاتو لپاره ډلې لري چې پر فیسبوک او نورو شبکو فعال دي. خو زیاتره افغان ځوانان د جمهوري او بشري حقوقو ترلاسه کولو لپاره د عمل پر ځای یوازې پر ټولنیزو شبکو فعالیت کوي.
د دې هیڅ شک نشته حتما اثر لري، اما آیا دا اثر د دې سبب کیږي چې دا سړی حرکت وکړي، دا سړی موبایل شي؟ په دې مسله کې زه تر اوسه پورې مطمئن نه یم. موږ د کیبورډ پر سر باندې اکټیویستان
یو. په تیر خبرونه کې تاسو خبر خبر شو چې تر اوسه داسې ارقام نشته چې په افغانستان کې د ځوانانو د ټولنیزو شبکو له لارې د سختریزو ډلو لیکو ته ورجذب شوي وي. خو دا سمه ده چې د انټرنیټي سواد او لیک لوست ټیټ تناسب له کبله د افغانستان ځوانان د سختریز او جنایي کړیو له خطر سره مخامخ دي.
دغه مجازي نړۍ ته دوی داخلي دوی خپل هویتونه د لاسه ورکوي، دوی بې دفاع کېږي، دوی چې بې دفاع شو هلته کړی دوی ته په مورچل کې ناست دي او دوی په دام کې اچوي.
پوهان ګڼي چې په افغانستان کې د سختریز او جنایي کړیو له اغېزه د ځوانانو ژغورلو لپاره اړینه ده چې خلکو ته د انټرنیټ کارولو سمې او محفوظې لارې چارې وښول شي، چې دا یوازې د حکومت نه بلکې د مدني ټولنې ذمواري هم ده. د ټولنیزې شبکې په تیرو دولسو خپرونو کې موږ د سختریزۍ په اړه د علمي بحث ترڅنګ پر دې هم وغږېدو چې د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر په پاکستان او افغانستان کې هم ځوانان پر انټرنیټي شبکو د سختریزه وسلوالو او جنایي کړیو له خطرونو سره مخامخ دي. تر اوسه موږ زیاتره بحث د ټولنې پوهانو او حکومتونو پر ذمهوارۍ وکړ. په افغانستان او پاکستان کې زیاتره خلک فیسبوک او ټویټر کاروي. نن به پر دې وغږېږو چې فیسبوک او ټویټر خپل د سختریزه ډلو او جنایي ډلو پارونکو پاڼو او درواغو یا جعلي معلوماتو خپرولو ضد کړن لارې لري او څه اقدامات کوي. په 2015 زیږدیز کال کې په شام او عراق کې د اسلامي دولت ډلې تر فعالیتونو او په 2016 زیږدیز کال کې د امریکا په ولسمشریزو انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې تورونو تر برسېره کېدو وروسته د فیسبوک او ټویټر په ګډون یو شمېر ټولنیزو شبکو د جعلي معلوماتو، درواغو، پروپاګندې، سختریزه ډلو او د هغوی پاڼو پر ضد اقدامات وکړل چې دا لړۍ تر ننه روانه ده. فیسبوک او ټویټر دواړو د شخصي محرم یا راز ساتنې تګلارې، د کارونکو او د هغوی د شخصي معلوماتو خوندیتوب او د پاڼو او ګروپونو په اړه د شفافیت ساتولو په موخه هم په خپلو پالیسیو کې بدلون نه کړي. فیسبوک د 2019 زیږدیز کال د مې په پای کې اعلان وکړ چې د کال په لومړیو درو میاشتو کې یې 2.2 ارب جعلي پاڼې لرې کړې دي. فیسبوک د 2013 زیږدیز کال په وروستیو شپږو میاشتو کې هم شاوخوا 2 ارب جعلي اکاونټونه، پاڼې او ګروپونه لرې کړل. له دې علاوه فیسبوک په هر هیواد کې د انتخاباتو پر مهال له حکومتونو سره همکاري کوي او هغه پاڼې لرې کوي چې د پروپاګندې لپاره کاریږي. د مثال په توګه په 2019 زیږدیز کال کې فیسبوک د اروپایي ټولنې هیوادونو، هند او افریقا کې تر انتخاباتو مخکې جعلي پاڼې لرې کړې او له هیوادونو سره یې د همکاریو اعلان وکړ. ټویټر همداراز له 2015 زیږدیز کال راهیسې میلیونونه جعلي اکاونټونه لرې کړي او د اسلامي دولت ډلې په ګډون یې د نورو سختریزه او وسلوالو ډلو لکونه اکاونټونه لرې کړي دي. ټویټر همدې کار ته دوام ورکوي او د 2019 زیږدیز کال په جولای کې په ایران کې یو شمېر پاڼې وتړلې. د فیسبوک او ټویټر اقداماتو ترڅنګ هیوادونه او مدني ټولنې هم اړ دي چې د سختریزو او جنایي ډلو ضد پر ټولنیزو رسنیو اقدامات وکړي. د کاناډا په یارک پوهنتون کې د آسیایي مطالعاتو څانګې څېړونکی ایاز ملک وایي د پاکستان په تناظر کې یوازې ریاست ته زیات کار پرېښول مناسب نه دي.
زما په ان له ریاست یا دولت هیله ساتل ابستی، ځکه چې زما په فکر دولت تل د واکمنو، شتمنو او بانفوزه طبقو د ګټو ساتنه کوي. کله کله چې ریاست ټیټو طبقو ته ریاتونه ورکوي هم دا د دولت خواله نه خی، بلکې دا کار د ټیټو طبقو د فشار له کبله کوي. نو دا یوازې له ریاست سره نه تړو.
دا یاز ملک په خبره په پاکستان کې باید ټولنیز او سیاسي فعالان هم د ګڼ توکمیزه اصولو پر اساس ټولنه له سره تعمیر کړي چې د سختری ځای افکار لبی خوځي.
موږ باید په ټولنه کې ټولو قوتونو او د ځواکونو توازن ته وګورو. په دې صورت کې موږ ته پکار دي چې داسې ټولنیز قوتونه بیا جوړ کړو او داسې سیاست دود کړو چې کثیر القومي او ګڼ توکمیزه وي. داسې ټولنه او سیاست باید جوړ کړو چې خلک د نسل او دینی افکارو پر اساس ونویشي او خلک پر ریاست د فشار لپاره منظم شي او ورته ووایي چې اوسنۍ سیاسي، دینی، اقتصادي او نورې تګلارې پرېږدي او د متبادل فکر او عمل لارې ریاست او ټولنه له سره تعمیر کړي.
افغانستان ته چې ورشو نو هلته پوهان وایي د مدني ټولنې فعالان باید ځوانان د انټرنیټ او ټولنیزو شبکو له کارولو خبر کړي. په کابل کې د سیاسي او ټولنیزو چارو پوه مشتاق رحیم وایي په افغانستان کې د ټولنیزو شبکو د څار لپاره د انتظام یوې ادارې اړتیا ده چې ورسره نه یوازې د سختریزه ډلو فعالیتونو مخه ونیول شي، بلکې د انټرنیټ کارونې اصول هم وټاکي.
چې دغه پولی ټاکي، اصول او مقررات ټاکي، دغه ادارې نشته دی چې دلته دغه معلوم کی چې اصلي اکاونټ او جعلی اکاونټ هغه اکاونټ چې مالک یې معلوم نه دی او فعالیت کوي هغې مخه څنګه ونیسو. هغه څوک چې په چا تور لګي د هغه په مقابل کې برخورد څنګه وي. د سایبري جرمونو قانون په افغانستان کې جوړ دی لیکن په تړه باندې څارنوالان څومره معلومات لري، قاضیان څومره معلومات لري، ولس پې څومره پوهېږي. دغه ټول هغه بحثونه دي چې دغه ریګولیټري باډي یا هغه مقرراتو چې هغه کولی شي په دې برخه کې فعالیت وکړي هغه نشته دی. څارنه مراد یوازې دا نه دی چې څنګه کنټرول وشي، بلکې هغه چې ریګولیشن یا هغه مقررې منځته راشي د هغې په رڼا کې باید فعالیت وکړي خلک.
په کابل کې د ټولنیزو چارو یو بل پوه او فعال ایمل جلال وایي حکومت ته پکار دي چې پر ټولنیزو شبکو د سختدریزه ډلو فعالیت مخه ونیسي، خو ستونزه دا ده چې افغانستان ټکنالوژیکي اساس نه لري.
حداقل د افغانستان د دولت په محور کې که زه خبرې وکړم دا کاري نه دی کړی. زه حداقل معلومات نه لرم چې داسې یو پروګرام دې ولري چې حداقل د ټولنیزې میډیا له لارې ځینې بلاکیجونه رامنځته کړي چې کسان سختدریزې ته لاړ نه شي. د مخابراتو وزارت په دې برخه کې یو اندازه کار کړی دی، اما افغانستان تر اوسه پورې دومره ټکنالوژیک بیس نه لري چې دومره ټکنالوژیک اساس نه لري چې دا ټول شي نه کنټرول کړي.
خو یوازې حکومتونه او مدني ټولنه نه ده چې خلک پر انټرنیټ له جنایي او سختدریزه ډلو ساتلی شي. د انټرنیټ او ټولنیزو شبکو کارونکو ته هم پکار دي چې خپل اکاونټونه معلومات وساتي او مور او پلار ماشومان وڅاري. پر فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو شبکو پوره طریقه موجوده ده چې خلک خپل شخصي معلومات څنګه ساتلی شي. خلک کولی شي چې ځینې شیان یوازې له دوستانو سره شریک کړي او خپل پته، ټلیفون شمیره او د بانکي کارډ شمیرې پټې وساتي. بل د انټرنیټ کاروونکو ته پکار دي چې پر فیسبوک، ټویټر او ایمیل ټولو کې جلا جلا او قوي پاسورډونه وکاروي او له هغو کسانو سره د خپل ځان، اکاونټ، کار، د زیږیدو ځای او نیټې او د استوګنځي په اړه معلومات شریک نه کړي چې نه یې پیژني. په اسلام آباد کې د ټولنیزو شبکو او حقونو فعال اسامه خلجی وایي هر انټرنیټ کاروونکی کولی شي چې جعلي او درواغ خبرونه معلوم کړي او ځان یې له اثره خوندي وساتي.
ټولو کې مخکې خو دا دی چې مونږ ته دا پته پکار دی چې هر څوک هر څه چولی شي دروغ به مچوي. نو مونږ داسې نه کوو چې سم چې مونږ په انټرنیټ باندې وایو نو مونږ یې باندې یقین وکړو. هر شي ته لږ شانتې شک په نظر کتل پکار. بیا بلکې داسې مونږ ته خبر ښکاري چې مونږ ته نه لګي چې دا رښتیا دی، نو بیا چې دی ګوګل مونږ استعمال کولی شو چې انټرنیټ باندې دی بل چا دا خبر هم کړی ده که صرف چې دی دې پاڼې نه مونږ ته دا خبره را روانه ده. دنه علاوه چې چا بارے کې یا کم تنظیم بارے کې یا سیاسي پارٹی بارے کې خبره کیږي مونږ دا غي پاڼې چکولی شو ګورو چې هغه دا خبره کړی ده یا نه. مونږ یې نه ته پوسم کولی شو. مار دې نه علاوه مونږ دام کته شو چې کم چې خبرونه والا ویب سایټس دي دا غي پاڼې مونږ وګورو. لکه چې صحافیان ناشتي کم چې کارم داده چې هغه د خبرونو تصدیق کوي. اور دې نه علاوه مونږ ته دام کتل پکار چې کم آرټیکل یا خبر چې څوک شیر کوي لګیا دې مونږ وګورو چې هغه کې تاریخ کم یو دی.
فیسبوک او ټویټر ټولو کارونکو ته دا حق ورکړی دی چې د جالی پاڼو، سختدریزه ډلو او ځورونو پر وړاندې اقدام وکړي او د فیسبوک او ټویټر ادارې خبرې کړي او اکاونټونه رپورټ کړي. اسامه خلجی وایي کارونکي نه یوازې د ټولنیزو شبکو ادارې بلکې حکومتونه هم خبرولی شي.
دا ده چې مونږ هر چا ذمہ داری ده چې وګوري که داسې پاڼې شته نو وګورو مونږ چې ولې چې د ادا لګولې دي. بیا حکومت هم رپورټ وکړو، بیا مونږ د فیسبوک او ټویټر ته هم د هغې رپورټ وکړو چې دا دې قسم ته پاڼې چلی لګیا دي او دې بارې کې څه چل کول پکار.
اوریدونکو، دا وه د ټولنیزې شبکې او سختدریزې خپرونې د لړۍ اخرنۍ برخه. تاسو نن خبر شوئ چې فیسبوک او ټویټر د خلکو او ځوانانو د معلوماتو خوندي توب لاری لري، خلکو ته زیات واک ورکړی او خپله هم د سختدریز او جنایي ډلو او جالی پاڼو ضد اقدامات کوي او میلیونونه پاڼې او اکاونټونه یې تړلي. پوهان وایي ځوانانو ته پکار دي چې پر ټولنیزو شبکو پوره احتیاط وکړي. خلکو ته نه یوازې قوي پاسورډونه جوړول پکار دي بلکې د خپل ځان په باره کې باید له هیچا سره معلومات شریک نکړي. د ټولنیزو شبکې او سختدریزي ټولې خبرونې تاسو د مشال رادیو پر وپاڼه موندلی شئ. اوس په مخه ښه
ټولنیزی شبکی او سختدریزی
چندرا پا